لاس په جشوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د 1500 جګپوریو قمندانانو د وژلو ادعا کوي او وایي هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه به له منځه وړو. د دې خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وایي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو خوشي شوي دي او د جرمني سرتیاسمې د اوکراین پر شخړو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاندوی ولسمشر ډانالډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تیره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان خپل وزیر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشۍ پرون د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. ښاغلي خوږیاڼي وویل د غنی خیل ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاڅون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنی خیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمې د بابس په نوم نومولې وه. دا هم د دوی د شپاکه شوه.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه په حصارک او نازیان ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنی خیل او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل و ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو تا نفرې کې
اوسه بود د خوښې زنګ باد شوم امروز دغه مونږ دی وای نه لاس کسان چې ول شوی له خوش کې دوه وروسته تیر ماشم ارغنج خو ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبان غوښتل چې دا سرتیری له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان وردوج او درې خوشکک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د جرمني سرراسمې انګلا مرکل د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیس او کریمیا په اړه خبرې وکړې. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسي پر ولسمشر پوتین فشار راوست ترڅو هغه څلور وشت اوکراینی مانوګان خوشی کړي چې روسي ځواکونو د کریچ له تنګینی ولی او زندانی کړي دي. د جرمني د حکومت ویاندی اولریک دیمر پرون وویل د اوکراین سربیره د سوریې په اړه خبري وشوه چې متحده ایالاتونو له دې هیواته د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکې زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ یې وګرځولې او څلور وشماړوګان یې ونیول. روسیه تور پوری کړی دی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوی دي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتو اکثریت غړي هیوادونه تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني. مرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم پر ټلیفون وغږېده او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تېره شپه 12 بجې پیل شو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یوه بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي، دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کې شي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځو وسلوالو سره جګړې کوي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي انجیلیا جولی وای کیدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سی نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه، د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او که نه، وویل هر چېرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې یې له نږدې لیدلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د ورځې تاوده مسایل راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې ټاکل شوې په راروانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم جوړه شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمن زوړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی چو مسئله دی؟ لومړی دا چې د خپلو امنیتی او دفاعی ځواکونو مرګ ژوب لاره کم کړو. دوهم، جګړه هغه ځای ته یوسو چیرته چې د وسلوالو رهبری، همغږي او مالی سرچینې دي چې لمن زی وړل شي. او دریم دا چې پر مشرانو یې چې مزاحمت کوي فشار راوړو چې یا له سولې سره یو ځای شي او یا لمن زی وړل شي. خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیرې ونیمه میاشت کې د طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وشلې دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وایي افغان هوایي ځواک اکثره عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملیات ما کلش مستقلانه در حالت های خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملیات ها ما را حمایه میکنن. حتما مانگی چون تا قداری ملی نظامی ما کنگست نمانده از اونا هم گه موجود هستن.
در هوای زواک ما شروعی هر کل چی دویت ارتیا پیدا کی گی لمزکنه و سرتیر و سر در همکاری لپاره در کشفی اطلاعات و لمحه در ورزی او هم دشپی عملیات کوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مځکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مځکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوی ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یو بل غونډه هم جوړ شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر هغو طالب مشرانو به فشار زیات کړي او زیات شوی دی چې سوله نه غواړي. بل لور ته یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او د همدې لپاره شي د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات وځنډي شي. ټاکل شوی ده چې دا انتخابات دوري په یو دیر شمه ترسره شي. د کابل د نن ورځې چاپي خپرونو د دې احتمال ترڅنګ د انتخاباتو د ممکنه ځنډېدو نور علتونه هم بیان کړي دي. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه په دې منځ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوې نیټه رسمن اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون وایندویانو رسنیو ته ویلي چې پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اوله راغلي چې له سیاسي ګوندونو، د انتخاباتو د څارلو بنسټونو، مدني ټولنو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره د موضوع پر سر خبرې او مشورې روانې دي. خو وی ساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي، ګوندونو، انتخاباتي اړوند بنسټونو او د ولسمشرۍ نوماندانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې ځنډول غندلي او دای د حکومت مداخله او د انتخاباتو د مهندسي کولو یو هڅه بللې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ګوندونه د انتخاباتو د ځنډولو په خبرګون وایي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. انتخاباتي بنسټونه یې لامل د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریتي کمزوري ګڼي او نوماندان دا د انتخاباتو د مهندسي کولو او د درغلیو د پایل اقدام بولي. ورسپانه لیکي ځنیدا هم وایي چې د غزان د سولې د پروسې لپاره د فرصت ورکول دي. د ویسا په باور له کومې ورځې چې انتخاباتي کمیسیونونه د شریک حکومت 50% ونډې ته په پام جوړ شول، له همغې ورځې باید ټول په دې پوهېدلې وای چې نور د شفافو او نسبتا عادلانه انتخاباتو کیسه ختمه ده. ورسپانه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره باید نوماندان تر هر څه لومړی د انتخاباتي کمیسیونونو اصلاح ته پام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، په کور دننه او بهر په تیره بیا په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې ګوندي د سولې لپاره ولسمشریزې ټاکنې ځنډیږي، خو ورځپاڼه لیکي دا تضمین څوک نشي ورکولای چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې دې سوله راشي. هیواد لیکي دا به ډېره بې انصافي وي چې د سولې په تمه ستر لومړیتوبونه پرېښودل شي او دښمن سره دې بیا هم د سولې په تمه وخت ضایع شي. په سر مقاله کې راغلي، ښایي د ټاکنو ځنډولو ته نورې ډېرې پلمې هم ولټول شي، خو د حمل یو دیرشمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره قانوني نیټه ده چې حکومت پرې ټینګار لري او په دې کې نړیوال ملاتړ هم له ځانه سره لري.
د افغانستان د سولې په ارتباط د ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لاري یو شمیر اسمسونه هم راخلي دي. ځینې اسمسونه له تاسو سره شریکوم. عبدالرحمن پر سولې اسمس کې لیکلي دي، هیله مو پیدا شوې ده چې د جنوري په میاشت کې به په سعودي عربستان کې د سولې خبري نتیجه ورکړي. طایب زابلای بیلی کې د امریکا په وجود کې په افغانستان کې سولې نشر راتلی او د پوینا د سولې لپاره امریکا لوی خنډ ده. مرتضی د ننګرهار لپاره له ننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي، د صحت په برخه کې د شیرزاد ولسوالي له سختو مشکلاتو سره مخامخ ده. البته له سولې پرته په نور موضوعاتو هم اوریدونکو سمسونه را لېږلې دي. ګل محمد مدثر له هلمند پراستولې سمس کې لیکي، د دلته د ناد علي ولسوالي مکتبونو ته جدي پاملرنه نه ده شوې او دوی په دې برخه کې د چارواکو د پاملرنې هیله کوي. مولوي عبدالخالق له پنیره کړه لیکي، داسې ښکاري چې امریکا له سوریا او افغانستان د وتو په حال کې ده. عبدالرحمن له کابل لیکلی دي، تر هغو پورې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشي ننی، افغانستان ته صلح نشي راتلی. د ده په وینا که چېرته افغانان په خپلو کې خبرې ونه کړي نو بهرنیان ولې صلح راولي؟ رامین له کابل پراستولې اسمس کې لیکلي دي، د افغانستان د حکومت هڅې د سولې په برخه کې د ستایلو وړ دي. حمید بیا له کابل پراستولې اسمس کې لیکلي دي، د افغانستان حکومت باید د سولې هڅې چټک کړي. مولوي عبدالله له نورستان پراستولې اسمس کې لیکلي دي، طالبان باید نور د سولې خبرو ته مخه کړي، جنگونه بس دي. د ده په وینا جنگونه ډیر وشول او هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. لس بجې او پنځلس دقیقې شوې. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه